سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
دا بخونکو خپل په سپیشلی نامه د سپوږمۍ رادیو ترانه ورېدونکو د سری خبرونه مینهوالو السلام علیکم بخونکو خپل په سپیشلی نامه د سری لایو باندې خبرونه سره تاسو په چوپړ سری خبرونه مینهوالو په دې خبرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هیواد خوشاله چې د سری لایو باندې نور د سره سره معلومات ورکړو په دې خبرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هیواد خپل هیواد او پیژنو او د ژوند په اړه معلومات سره درته معرفي کړی دا چې دا ونه کې موږ د سری په نن نه خبره او تلې فرنګي سره درته معرفي کړی دا چې دا شخصیت څوک د سری په نن نه خبرونه کې اورو ترن اوریدونکو که په دې ورځو کې تاسو رسنۍ تعقیب کړی وي نو ښایي له دې خبر سره رو مرو مخ شي وای چې له بده مرغه په دې وروستیو ورځو کې موږ د خپل هیواد یوه مهمه فرهنګي هستي له لاسه ورکړه. ارواښاد زین الله منلی په همدې میاشت کې له دې فانی نړۍ لاړ. هغه یو دیني عالم، لیکوال او شاعر و. د پښتني فرهنګ لپاره یې ډېر څه کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د ارواښاد زین الله منلی پر ژوند او فعالیتونو خبرې کوو. الحاج مولوی زین الله منلی د هیواد جید دینی عالم، تکړه لیکوال، ژباړن او د ښه فکر خاوند شخصیت و. مولوی زین الله منلی له یو عمر هڅو، لیکنو او پښتني فرهنګ ته تر زیار او خدمت وروسته د شپږ نوي کلونو په عمر د روانې غویي میاشتې په 13 نېټه په کابل کې وفات شو. هغه دینی زده کړې کړې وې، له دینی مدرسې فارغ و، نو له همدې امله یې د ادبي برخې تر څنګ تر ډیره په دینی برخه کې هم لیکل کړي، ژباړې کړي او په دې برخه کې مطالعه لرله. ارواښاد مولوی زین الله منلی نه یوازې دا چې په خپله یې د افغان فرهنګ او ادب لپاره ډیر څه کړي، بلکې تر شا یې داسې کورنۍ پرېښې ده چې په روان فرهنګي بهیر کې ځلانده نوم او فعالیتونه لري. ارواښاد مولوی زین الله منلی د عمر ګل زوی دا 1303 هجری لمریز کال په وږي میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د رودات ولسوالۍ په کان کلي کې زیږیدلی دی. د ارواښاد کورنۍ هم د نورو افغان کورنیو په څیر له ګڼو ستونزو سره مخ وه. دی په خپله لیکي چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې ښه نه و، مزدوري او بزګري به یې کوله، ځمکې هم کمې وې او په ټوله کې د کان کلي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه و. دی په ماشومتوب کې له جګړو، تالان او سخت ژوند سره مخ شوی دی چې همدې مسلو دی کلک او پیاوړی عادت کړ. دی په خپل قلم د خپل کلي د موقعیت په اړه لیکل کوي، په سیمه کې د روان حالت په اړه او همداراز د ده سره د کورنۍ د چلند په اړه هم خبرې کوي. په یوه لیکنه کې وایي، ماشومتوب یې سخت و، پر مور مې ګران نه وم، تل به یې راته د ځوان مرګ شه خبره کوله، له نیا سره یې لګېده. دی لیکي چې پر نیا مې ګران وم او نیا مې له ځان سره ګرځوله.
د ارواښاد منلی ماشومتوب یوازې له دې ستونزو سره نه و مخ، بلکې جګړو هم د ده پر رفان ناوړه اغېز کړی و. دی ماشوم و، د کلي له ښځو او مور سره یې و چې پر کان کلي الوتکې راځي، ټول له کورونو تښتي او لرې تر ونو لاندې ځانونه پټپي، الوتکې بمبار کوي. دی چې هغه مهال ماشوم وي په کوټه کې یوازې پاتې کیږي، الوتکو سخت ویرولی وي. دی وایي الوتکو او بمبار دومره ویرولی و چې تر هغه وروسته به هر الوتکه په هوا تیرېده دی به ویرېده، نو مور، نیا او پلار به یې په غېږ کې پټاوه او د ده په غوږو کې به یې ګوتې اچولې. ارواښاد منلی د خپل کلي په اړه ټول معلومات ورکړي دي، له سیلابونو، بمبارونو، تالانونو، وچکالیو، کروندو، بېوزلیو او ورته مسایلو نیولې ان د ملخانو تر راتګه پورې. په همدې شرایطو او چاپیریال کې ارواښاد منلی د زده کړو او تعلیم لپاره هم زړه ښه کافو، غوښتل یې یو څه زده کړي. د ارواښاد زین الله منلی څوی نجیب الله منلی وایي چې په سختو شرایطو کې زده کړو ته مخه کړه. دی وایي پلار یې د کلي له ملا د زده کړو پیل وکړ، بیا یې د خط زده کړه له خپل یو ملګري چې د ملک زوی و پیل کړه. ملک یې خپل زوی ته میرزا نیولی و. هغه به چې څه له میرزا زده کول نو ارواښاد منلی ته به یې ورښودل. دی په خپله هم وایي چې په سختۍ یې زده کړې کولې. د کلي نه ملا یې لومړنۍ زده کړې پیل کړې، خو وروسته پوه شو چې د لا ډېرو زده کړو لپاره باید بل ځای ته په زده کړو پسې لاړ شي.
ملک د خپل زوی لپاره مرزانی ولې و چې حتی نزدکیش د بیا د خپل ملګری نه حتی تکاو نو څه به چې غالک د خان زوی د یا د ملک زوی د مرزان د کړي و هغه راته د تبه ورز کول د خط په شکل باندې ذکر دی د تاغې ورسته چې لګر شوې ده نو زم دغه د رودا تو د چپلیار او د دې سیمې د ملایانو سره د خپل ویلې دي او په تیار لاسو د کشتم کال کې نجم المدارس مدرسې ته شامل شوی هلته په تیار لاسو تری دیرشم کال کې د مولوي په صفت باندې فارغ شوی دی
ارواخات زین الله منلای په خپل حمله کې د کلی امام بکوچنیانو ته دینی سبقونه وویل نو ما هم د کلی له امام سره سبق وویل پیل کړل قران کریم می ولوست خلاصای کیدانی پنج کتاب تحفۃ النساء دا کتابونه می ولوسل نور می نوزل نه وختل چې د کلی له بیسوی مولانو سره سبق وایم زړه می کده چې چیرته لکوم لوی مولا او مولوی څخه سبق زده کړم دا کار ما ته په خپل کلی کې ممکن نه وو نو باید کوم بل ځای ته لای وای خغلی منلای په 1320 هجری لمریز کال کې نجم المدارس مدرسه کې شامل شو په 1330 هجری لمریز کال کې له همدې مدرسې فارغ شوې ده تر وخت منلی له مدرسې سره جوړه و زکړې او جماعت خو کېدل خو د وظیفې ټولولو فن نه ورکاوه په نجم المدارس کې ځکه شامل شو چې هلته به مدد معاش ورکول کېده او له وظیفې ټولولو به شاګردان خلاص وو په مدرسه کې د شاملېدو لپاره د کلی ملک ضمانت کړای وو او د اړ وو چې په مدرسه کې پاتې شي او د تخت لارې نه و نو څومره د روسو د حکومت په مدد ماش کې ځند راغی د وظیفې خوړلو تاړ شو او د ضمانت لوجې مدرسه نشوای پرې خوډلای هم دې کې د ژوند د غنو نور سختیو په ځغملو په 1330 کال کې له دې مدرسې د مولوی پایس فارغې کی د یو زیارکخ انسان وو سره له دې چې د درس گردان بینه کاوه خو په وړي حافظه لره او په یو ځل وستلو یې هرڅه زده کولای شوای له همدې عمله یو څه بې پروا هم وو ملا ته به ډېر نه کېناسته او کله کله به یې په مدرسه کې شعرونه هم لیکل ملایانو ورته ویلي وو چې شعر لیکل ګناه لري نو دی به ویرېده خو د استاد منلي په خبره یوه ملا بیا دا فتوا ورکړې وه چې که د ښو شیانو په اړه شاعري وکړي ښه بیانونه پکې وکړي نو ګناه به یو څه کمه شي له همدې عمله په مدرسه کې به چې هر مناسبت ته د شعر او وینا اړتیا وه په هر وخت منلي پسې به یې غږ کاوه او دته بیا مصنوعي او فرمایشي شاعرۍ خوند نه ورکاوه د په مدرسې کې لوی خوا کار تاړو او لبل خوا د درس ادامې ته د مدرسې شاګرد وو چې واده یې هم وکړ د په خپل لیکي چې د ژوند کړهونه او بيوزلي لبل لوري درس لبل خوا او د واده مشکلات بل خوا هغه څه وو چې د مقاومت تاړ کړای وو
مولوی منلای له مدرسې تر فارغېدو وروسته کابل ته راځي د غختل نورو ځایونو ته په مولای پسې لاړ شي خو په کابل کې له استاد رښتین سره مخ کیږي او هغه ورته وایي چې باید په کابل کې پاتې شي او پښتو ټولنه کې کار پیل کړي په هغه وخت کې پښتو ټولنې تازه سیرت النبی چاپ کړی او خپور کړی وو یار وخت منلی ټول ژوند له دیني زده کړو او لیکنو سره تیر شوی وو نو ده هم تمه لرله چې دلته په همداسې یو دیني کار وګمارل شي خو پښتو ټولنې د پښتو لنډیو د ټولولو چارې پیل کړې وې چې ارواښاد منلی ته هم دنده سپارل کیږي استاد نجیب منلی وایي ارواښاد به هم کار کاوه او هم به یې پر دې ژړل چې د نی کار په نیت راغلی خو دلته د سندرو په لیکلو بوخت دی ارواښاد بیا وروسته له دې کار سره بلدیږي خوند ترې اخلي او دا چې شاعرانه مزاج یې درلود نو له دې دندې سره زړه تنګی کیږي نه
کابل سره غره په کابل کې د یاني دولتي چارې تر سره کړې دي په پښتو ټولنه کې مقرر شوې ده د پښتو خاطرات کې وایي چې زه په پښتو ژبه ته د خاطر راغلم چې پښتو ټولنه کې راته نه بي چاپ کړو او خوشاله وم چې زه به هم په دې یو ښه کار باندې بوخت شم دلته چې راغلم دوی د پښتو لنډې پر راځه مکول شروع کړې و او ما ته لنډې را وسپارلې وای ټول ورځ به مې ژړل چې زه د څه لپاره راغلی وم او دوی راباندې سندرې دي مګر د څو میاشتو وروسته لنډیو باندې کار نه بیا د دې کار سره عادت شوم او بالاخره په دې کې مې هم یو څه لذت ومونده او خوښ مې شو
په پښتو ټولنه کې تر کار وروسته د یو څه مودې لپاره خو سده مفتي په توګه لیږل کیږي هلته هر څه ویني نو پوهیږي چې فتوا او عدالت دومره اسانه خبره نه ده. استاد منلی په خپله ولیکنه کې وایي هلته چې پام شو قضاوت هغه مبارکه وظیفه نه وه چې عمر فاروق یادوله، او په دې پوه شو چې مخکې له دې چې د قضا پر مسند کښینې باد ډیر کورونه ړنګ کړي او پر ډیرو ستونزو پښې کیږدي. دارالفتا یې په خپل ځای پرېښوده او بیرته پښتو ټولنې ته راغی. ارواښاد په کابل کې د هغه وخت له مشهورو لیکوالانو او ادبي فعالینو لکه ارواښاد استاد سعودالدین شپون، ارواښاد حسن کاکړ، ارواښاد حبیب الله تګی او محمد دین جواک په څیر کسانو سره ناسته ولاړه کوي. له همدې ځایه په نړۍ کې له نورو مروجو علومو سره هم اړیکه پخې پخیږي. دی د ساینس په اړه مطالعه کوي، انګلیسي زده کوي، له فلم او سینما سره یې اړیکه ټینګیږي او ورځ تر بلې ژوند د پرمختګ مزل وهي.
په کابل کې د شریعتو په مدرسه کې د استاد په حیث مقرر شو. په 1343 هجری لمریز کال کې د سید جمال الدین افغان په اړه یو سیمینار جوړ شوی و او د یې د چارو د اهتمام مسول و. په دې کې ځینې مقالې وې چې د سید جمال الدین د تجدد غوښتنې پر افکارو راڅرخېدې. د دې مسؤلیت یې مولوي منلي تراجع کړ او د یې د جزایی استاد په حیث زرمت ته ولیږه. له هغه وروسته کابل ته راغی او ژمنه یې ترې واخیسته چې په معارف کې به کار نه کوي. له دې سره په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د ژباړن په حیث ګمارل کیږي. بیا په معارف وزارت کې د عرفان مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. بیا په پوهنې وزارت کې د تدریساتو مدیر و. بیا د حق او اوقافو د رئیس په توګه دنده ترسره کوله او شوروي لښکر چې افغانستان ته راغلل نو ارواښاد منلی هم بې دندې و او بیا لږ وروسته یې په ستره محکمه کې دنده ترسره کوله. وروستۍ دنده یې د اسلامي څیړنو د مرکز ریاست و.
ارواښاد زین الله منلی سره له دې چې یادې دندې ترسره کولې خو مهمې مقالې هم خپرولې. د ده مقالې لا هم د ډیرو علمي او ادبي مسایلو لپاره غوره او باوري منابع ګڼل کیږي. استاد نجیب الله منلی وایي چې د پلار تر ټولو مهم کارونه یې په وروستیو 15 کلونو کې ترسره شوي دي. د ده خبره تر هغه وروسته چې په هیواد کې جګړې یو څه کمې شوې نوی حکومت رامنځته شو نو ارواښاد پخپله غوښتل چې لاس په کار شي او لیکل وکړي. نوموړي همدا مهال مهم کارونه کړي دي. استاد منلی پاړه وایي چې نوموړي له 1453 هجري لمریز کال وروسته یو ځل بیا قلم وچلاوه. د ده په خبره د ژوند نیمایي ادبي او فرهنګي تولید یې په همدې کلونو کې کړی دی. تر دې وړاندې 150 شاوخوا مقالې چاپ شوې وې. تنویر الابصار فقهي کتاب د مولانا عبدالکلام آزاد غبار خاطر کلیلا او د منا چې ژباړلې وه او چاپ نه وه د هغه آثار و چې د مخکې کار ورباندې کړی و، خو تر 1453 کال وروسته یې ګڼ آثار ژباړلي او لیکلي دي. د استاد منلی په خبره چاپ شوي آثار یې د دیرشو په شاوخوا کې دي، خو د دې تر څنګ ناخپاره شوي آثار هم لري چې د 1500 یا شلو په شاوخوا کې دي.
تر دې پخوا یې 150 شاوخوا مقالې په رسنیو کې چاپ شوې وې. تنویر الابصار یو فقهي کتاب دی او د مولانا عبدالکلام آزاد غبار خاطر د زندان لیکونه د ازاد کتابونه د ترجمه کړي و. د کتابي بڼه باندې کله دننه یې هم ترجمه کړي وه مګر چاپ شوې نه وه. ځینې نور اثار ناچاپ ورسره پراته وو، خو د دغه نه وو. بیا دا وروسته 1453 کال وروسته ډېر زیات کار وکړ.
د ارواښاد زین الله منلي چاپ او خپاره شوي آثار تر دیرشو اوړي چې دلته یې د ځینو مهمو نومونه یادوم: تنویر الابصار اسلامي فقه پښتو ژباړه، غبار خاطر د مولانا ابوالکلام آزاد اثر پښتو ژباړه، دوه منګورې د یوې چینی ډرامې پښتو ژباړه، کلیلو دمنه د هیلو درشل شیری کلیات، د اسلام تاریخ د ډاکټر حمیدالدین اثر پښتو ژباړه، فقه اکبر د امام ابو حنیفه اثر پښتو ژباړه، د قرآن کریم د ځینو لغاتو معنا، د هیواد په رسنیو کې شاوخوا 200 بیلابیلې لیکنې او ژباړې. همداراز یې ناچاپ اثر هم د 1500 او شلو تر منځ دي چې د ځینو نومونه یې په لاندې ډول دي: اشاره او مباشره، د قرآن کریم پښتو ژباړه، د قرآن کریم کشف الآیات، بیگهود گیتا، د فردوسی د شاهنامې پښتو ژباړه او لنډون، د امام رازی د تفسیرل کبیر د یوسف سورات پښتو ژباړه. امانات د امام رازی له تفسیرل کبیر څخه د اماناتو باس په تاریخ تبری کې د عبدالله ابن عباس راغلی روایتونه.
ارواخات منلی پښتو ژبه کې مهم او د حساب وړ پنځونې او ژباړې کړي دي. هغه یو دینی عالم و، د دینی ژبې تر څنګ یې پر خپله پښتو ژبه پوره تسلط درلود. له همدې امله ژباړه او دینی لیکنه خورا خوندوره او روانه ده. دی په اردو، فارسی، انګلیسي او عربي ژبه پوهېده. له همدې امله یې له یادو ژبو ګټورې ژباړې کړي دي. د اسلام تاریخ یې له اردو ژبې ژباړلی دی. د فردوسي شاهنامه او همداراز عطار منطق الطیر یې له فارسي راژباړلی چې لا چاپ شوی نه دی. دا تر ډیره هغه آثار راژباړلی چې د ټولنې درد ته واکولی شي، دینی اړخ لري او یا هم د اخلاقي روزنې لپاره مهم دي. تر څنګ یې دا شاهنامې په څیر حماسي او مهم آثار هم راژباړلی چې خورا مهم دي او د پښتني فرهنګ د بډاینې لپاره د حساب وړ کارونه ګڼل کیږي. ارواښات منلي لسګونه مقالې هم چاپ کړي دي، ځینې یې ناچاپ پاتې دي. پر لیک او پاڼو کې هم ګڼې ادبي، دینی او ټولنیزې لیکنې خپرې شوې دي. د استاد پر آثارو او فرهنګي فعالیتونو خبرې کول د پوره کتاب کار دی، خو موږ یې د آثار او فعالیتونو لنډه یادونه وکړه.
د هغې نه وروسته د شاهنامې ژباړه پښتو ته هغه هم پر روان معاصر نثر باندې داسې یو کار دی چې فکر کوم د پښتو د ادبیاتو په تاریخ کې بې سابقې هم دی او د افغانستان د تاریخ لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې تر ډېره حده پښتانه د شاهنامې له محتوا نه محروم وو. له دې لارې پښتنو ته شاهنامه هم ورسېدله.
ارواښات منلی د خپلو کارونو له امله ستایل شوی هم دی. هغه چې کله تنویر الابصار وژباړه، نو د ډاکټر نجیب الله له لورې د دوستۍ په مډال ستایل کیږي او همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي هم هغه د ټولو ادبي او فرهنګي کارونو لپاره ستایلی دی او د میر مسجد خان مډال یې ورکړی دی. ارواښات د عمر تر پایه په لیکلو او ژباړلو لګیا وو او خپلې ټولې لیکنې به یې د ویبپاڼو له لارې له مینهوالو سره شریکولې. هغه ښکلی او روان نثر لري، پیاوړې حافظه لري او په غوره لیکوالۍ کې دغه پیاوړې حافظې ډېره مرسته ورسره کړې ده. روحي خات یادې تلپاتې. درنه اوریدونکو، د څیرې دا خپرونه هم دومره و تر بلې خپرونې چې له یو بل شخصیت سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو خپلو یو بخون کې خدای سپارم. ښې چارې.